یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ستړي مشه وخت په کابل کې د ورځې 12 بجې شوې. لا سدي رادیو نه روانه غرمنۍ خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی مرګلی رامین کاکر سره هرکلی کوم. په روان سات کې مو هلمند ولایت ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر له حال خبرو د شاند دغه سفر د اهمیت په اړه مو د امنیتي چارو له یو کارپو سره مرکه هم کړې ده او نور بسته اونیس پروگرام د دې سات په دوهمه نیمای کې راځي. خو تر دې هر څه وړاندې رضوان مراد د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له هلمند څخه کتنه پیل کړه. د افغانستان ملي اردو وایي په کندهار کې څلور دولت ضد وسلوال وچلې دي او د سوریې یو څارونکي داروي داش ډلې په حمله کې د کوردانو په مشرۍ د هغه ځواک چې امریکا یې ملاتړ کوي لږ تر لږه اتش پې تغړې وشل شوې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن هلمند ولایت ته سفر وکړ. د هلمند والی وین عمر ځواک وایي ولسمشر د دې ولایت له امنیتي او ولایتي چارواکو سره د هلمند پر وضعیت خبرې کوي. وروسته به د ولسي جرګې د وشل شوي کاندید عبدالجبار قهرمان او بل کاندید صالح محمد اکسگزي له کورنیو سره هم وویني. له ولسمشر غنی سره په دې سفر کې د کابینې ګڼ شمېر وزیران او نور لوړپوړي دولتي چارواکي ملګري دي. تمه ده چې ولسمشر به وروسته په لښکرګاه کې هغه 50 بستریز روغتون هم پرانیزي چې په دې وروستیو کې په اساسي ډول جوړ شوی دی. ویل شوي دي چې ولسمشر غنی به د ورځې په اخره کې د هلمند خلکو یوې لویې غونډې ته وینا هم وکړي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې څلور دولت ضد وسلوال وشل شوي دي. دغه وسلوال د ملي اردو د ځواکونو په هوایي بریدونو کې د میوند د کلانچی په سیمه کې وشل شوي دي. د 215 اتل قل اردو ویان تورن احمد صادق عیسا وایي چې وسلوال د ځواکونو عملیاتو د 13 ساعتونو په جریان کې وشل شوي دي. نوموړي وویل چې په دې عملیاتو کې د وسلوالو 14 کړۍ مینونه هم شن شوي. تر اوسه د دولت ضد وسلوالو د میوند د عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د زعفرانو قاچاق او غیر مستقیمو وارداتو افغان سوداګرو او زعفران کارانو ته زیان اړولی دی. د افغانستان د متشبسینو د بورډ مشر رحیم الدین حاجی آغا ازادي راډیو ته وویل د بې کیفیت زعفرانو واردات د دې لامل شوي چې په هیواد کې د زعفرانو بیه راټیټه او افغان سوداګرو ته سلګونه زره افغانۍ زیان واوړي. نو موړي له افغان حکومت وغوښتل چې په هیواد کې د بې کیفیت زعفرانو د وارداتو مخه ونیسي. کاننو په دې هیواد کې به د زعفرانو کښت او صادراتو ته جدي زیان ورسیږي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د سوریې یو څارونکي اداره وایي د داعش ډلې په یوې حمله کې د کوردانو په مشرۍ د هغه ځواک چې امریکا یې ملاتړ کوي لږ تر لږه اتش پېته غړې وچل شوي دي. د سوریې لپاره د بشري حقونو د څار ادارې نن وویل چې د سوریې د ډیموکراتیک ځواکونو شاوخوا 100 نور جنګیالۍ په دې حمله کې چې د سوریې په ختیځ کې شوې ده ټپیان دي. د څارونکي ادارې خبرداری ورکړی چې د مړو شمېر ښایي زیات شي. په برتانیا کې ډیره د خپلواکې څارونکو ادارې ویلي دي د دوی معلومات ښیي چې د نخویشتونکو ښځو او کم عمره جنګیالیو په ګډون د داعش 200 غړو د الفرات رود په ختیځ کې د دوو کلیو سوسا او باغس د بیا نیولو لپاره پر دې وسلوالو حمله کړې ده. دغه ادارې زیات کړې چې پرونې داعش ډلې د څه باندې 40 غړو د وشل کېدو مسأله هم مستنده کړه. له دې سره له تېرې جمعې راهیسې د داعش ډلې د وشل شوو غړو شمېر 234 ته ورسېد. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره وایي په تېرو دوو ورځو کې د سوریې د ډیموکراتیک ځواکونو د وشل شوو غړو شمېر بیا 138 ته لوړ شوی دی. په امریکا کې یو سړی چې شک کېږي د پنسلوینیا ایالت د یهودانو په یو عبادت ځای کې په 211 کسان وژلي په 29 جرمونو تورن شوی دی. څارنوالانو پرون وویل 46 رابرټ باورس په هغو جرمونو تورن دی چې د قتل لپاره د وسلو کارول او د مذهبي عقایدو پر وړاندې خنډ جوړول هم پکې شامل دي. لوی څارنوال جف سیشن وویل د کرکې پر اساس د جنایتونو قضیه به چې ښایي د مرګ د سزا سبب شي په فدرال اداره کې درج شي. پولیسو وایي باورس چې نیمه اتومات وسله او درې لاسي وسلې ورسره وي پرون په پیټسبرګ کې د یهودانو عبادت ځای ته نوت په داسې حال کې چې نارای وهلي ټول یهودان به توشل شي ډسې پیل کړي. په پیښه کې لږ تر لږ شپږ نور کسان چې څلور پولیسان هم پکې شامل دي ټپیان شوي دي. حمله کوونکی چې په ځوابي ډزو ټپي شوی و وروسته ونیول شو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د دې پیښې په اړه وویل چې د حمله کوونکی په توقیف کې دی او فدرال چارواکي د ایالت او محلي پولیسو د همکاریو څرون لپاره لیږل شوي دي. د ویل د ډلې وژنې دغه شریر عمل کامل شیطانی او نمنونکی دی. او د یوې شخصي چینی کمپنۍ لخوا فضا ته د یو راکټ په واسطه د مصنوعي سپوږمکۍ د استولو لومړۍ هڅه ناکامه شوه. د لینډ سپیس په نوم د بیجینګ د ټکنالوژۍ کمپنۍ ویلي دي چې د راکټ د استولو لومړۍ دوه پړاوونه په سمه توګه ترسره شو، خو په درېیم او وروستي پړاو کې ستونزه پیدا شوه چې له امله یې راکټ د فضا مدار ته له ننوتو پاتې شو. د لینډ سپیس په نوم دې کمپنۍ ته چې د چین دولتي خبري اژانسونو لپاره فضا ته سپوږمکۍ لیږوله، له دې ناکامې هڅې په نتیجه کې $14 میلیونه زیان اوښتی دی.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د روانې خبرونې د مهمو موضوعاتو فهرست. ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوی په مشرۍ د هیواد بیلابیلو ولایتونو ته د سفرونو په لړ کې نن سهار د هلمند ولایت مرکز لخکرګا ته ورسید. په ډېره ورسته حال درکو ډېره مو د سیاسي او امنیتي چارو له کارپو باریاري سره مرکه هم کړې ده.
زه فکر کوم چې د یو برخه د ولس سره تبادل د نظر دی په هر ولایت کې د سولې د راتک په حق لپاره باندې او ورپسې باندې د هغه د امنیتي حالات څېړل دي او د هغه لپاره تدابیر نیول دي.
نشن په هلمند ولایت کې د لومړنۍ رایو څخه د وزرو اضافه شو رایو پړه هم یو ریپورت لرو. یو شمېر نور مهم مسایل او موضوعات هم سپړو، خو د دې ترڅنګ نور بسته 19 پروګرام هم د دې سات په دوهمه نیمای کې راځي. هله د ملتیا موکړي. تاسو موږ غلا ازادي رادیو نه اوري. د هم د خبرونو د سرموزو د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوی په مشرۍ د هیواد بیلابیلو ولایتونو ته د سفرونو په لړ کې نن سهار د هلمند ولایت مرکز لخکرګا ته رسیدل ده. ولکې چې ولسمشر به د هلمند ملکی او نظامی مسولینو، مشانو او متفرزینو، علماو، ښځو، ځوانانو، د ولایتي شورا استازیو، ښوونکو او د پوهنتون استادانو او یو شمېر مدني ټولنو له استازو سره به لیدنې کتنې ولري. همداسې به زما همکار یاس دای را سره د ټلیفون په کرخه ده. دای صاحب په خیر اغلی، کده شي د ولسمشر د سفر په اړه تاسو جزئیات لوریدونکو سره شریک کړئ؟
وصال ته تاسو زما ډیر سلامونه ومنئ. ډیر زړه مننه. ولسمشر د سهار د 2 بجو نه چې لشکرګا ته رسیدلی دی، خپل هغه ملاقاتونه لکه څنګه چې تاسو د جنو نمونه واخیستل دا ما ورکړی ده. ما د عمر ځواک سره چې د هلمند والی ویان د یو شی به مخکې خبرو کړی، هغه ول چې لومړی امنیتی جلسه چې د هلمند د نظامی او ملکی مسولینو سره واغه پایته ورسېدل، وروسته ترغه د ولسی جرګې د دوو نماندانو چې هغه تر انتخاباتو مخکې په جنو چاودنو کې وجل سوي دي، لکه عبدالجبار کرمان او سالم محمد چکزی، د غیر کورنۍ د غړو سره موکتل او هغوی ته پاینده کې د هر ډول مرستو او داد ورکړ او د غوښ سره خوشي وسودل او هغوی د دیموکراسي شهیدان یاد کړل. دغه رنګ اوس زه تاسو سره خبرې کوم د بیلابیلو اقشارو د خلکو سره چې په دې کې قومي مشران، علما، ځوانان، خاطر مدني فعالین، پوهنتون استادان شامل دي. څو پار لپسې جلا جلا د کشرونو د هر وسره جلا جلا ناست پیل شوي دي او دوی غواړي چې د هلمند پر وضعیت، خاطر امنیت، راتلونکي پلانونه، هلمند کې کوم هغه کارونه دي چې باید حکومت وکړي چې څو په امنیت کې تغیر راشي، د خلکو په اقتصاد کې تغیر راشي او د غو د پرلار چار وسنجوي. په دغه مسایلو باندې په خبرو بختي او دغه جندال مخ چې مشترک ورته وي، ولسمشر به د درو بجو وروسته په یو لوی غونډه کې چې د خلکو د خوا او جوړه شوی ده هماغه د ولایت په مقام کې ګډون کوي او د خلکو سره به خبرې کوي او وینا وکړي.
بله دای سپتا سي په هلمند کې است. هلمند وضعیت حالت تاسو ته معلوم ده. تر ډیره پورې د خلکو غوښتنې او تقاضاوي به له ولسمشر نه په کومو مسایلو ورټول وي؟
مثال صاحب تر ټولو مهم دلته امنیت دی. په هلمند کې چې موږ د متنفذینو او ولایت شورا وکیلانو او د کتونکو سره خبرې کړې دي چې 50 سلنه هلمند د طالبانو په ولکه کې دی. دغه اوس هم د ښار په یوه څنډه کې چې څلورمه اوزه باباجي ویل کېږي ارش بدرنې جګړې کېږي، خلک به د امنیت غوښتنه وکړي، د تعلیم په برخه کې پر کیفیت به ټینګار وکړي. تر ټولو بله مهمه مسله د ټاپي پروژې مسله ده چې هغه په هرات کې ځینې ابتدایي کارونه شوي دي او په هلمند کې وادي ډېر کلک شوي دي، اما کارونه په ټاپه ولاړ دي. دغه د تشکیل لپاره به د هلمند د ډېرو ځوانانو غوښتنه ځینې وسي او په نیال کې به په هلمند کې د ولسی جرګې د انتخاباتو په بهیر کې چې تیر شنبه تر سره شولې درامنځته شو درغلیو او ځینو دولتي چارواکو د نفوذ د مخنیوي غوښتنه وشي.
بله بله داسې راپورونه هم را رسیدلي دي چې په لخکرګار کې توغندیز بریدونه شوي. په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
امنیتی تدابیر ډېر کلک نیول شوي دي. ټولې جادې د شار بلاک دي او یې غزمه د ملي اردو د جنرال کوپټر په واسطه تر سره کیږي. یو راکټ سار په مغه لمړی کې چې ولسمشر لشکرګاته داخل شو او د ولادت مقام ترڅنګ په سټډیوم کې د الکوپټر نقشه تاسو یو میزایل خپل د ولادت مقام تقریبا په 200 متره کې د تور ټانک سیمه ته چیرمه ولګیدي. موږ د خلکو د سیمه د خلکو سره خبرې وکړې، تلفات نه لري او مرز واکوم دلمند والی وایي دغه وایي چې ډیر ناچیز خساره او اړولې دامه د سر ځان نه لري، خو ترغه ورسته کوم میزایل نه دی راغلی او وضعیت عادي دی.
بله بله ډیره ډیره مننه د سبیا به هم په نورو خبري مجلو کې تاسو نه ورستي جزئیات واخلو. کور مودن زما همکار الیاس دایو چې له هلمند حال راکو. نن سهار ولسمشر محمد اشرف غنی دی ولبرپوری دولتي پلاوی په مشه د هیواد بلابل ولایتونو ته د سفرونو په لړ کې هلمند ولایت ته سفر وکړه. ولته زموږ د خبريال دایسې په خبره ل یو شمیر مشانو او مسولینو سره لیدنې کتنې پیل کړې دي. په همدې موضوع تمکیګو د امنیتی او سیاسي چارو کارپو باری اریز هلمند ولایت ته د ولسمشر غنی سفر مهم غني. خغل اریز وای هلمند ته د ولسمشر غنی سفر ل درې ورخونو ډیر مهم ده. د سولې پاړه ولس سره د نظر تبادله، د امنیتی وضعیت څېړل او د عبدالجبار قهرمان له کورنۍ سره غمرزي. ل خغل اریز سره زما همکار اجمل تورمن مرکه کړی ده چې د ورېدو بلنې درکو.
هلمند ته تګ هم د ولسمشر اړین وو د څو جهاتو څخه. دا سمه ده چې جبار قهرمان ترورسو او د هغه د کورنۍ ته یو ډاډګیرنه او د هلمند خلکو ته یو ډاډګیرنه ضرورت و. یو او بلکې تاسو په دې وروستیو کې د ولسمشر سفرونو ته کتلي، هغه غیر له دغه ترور څخه هم حساسو ځایونو ته سفر کړی دی. مثال په توګه باندې هغه غزنی کې وضع خراب و، غزنی ته ولاړی، کندهار ته هم داود رازق په ارتباط باندې سفر وکړي او په عین حال کې نور هغه امنیتی امکانات او دولتي خلایو د مسایل حالت وسره. په هلمند هم تاسو ته معلومه ده چې د عمرو څخه یو ستراتیژیک نقطه ده، د دشمن سره ډیر جګړه په هغه ځای کې تنظیم شوی دی.
هغه څه کوم مسایل ډیر مهم دي چې هلته د هلمند تر لاړ دی په هغه موضوع باندې باید فوکس وشي؟
زه فکر کوم چې یو برخه د ولس سره تبادل د نظر دی په هر ولایت کې د سولې د راتګ په حق لا باندې او ورپسې باندې د هغه ځای امنیتي حالات څېړل دي او د هغه لپاره تدابیر نیول دي. او درېم هم د قهرمان صاحب د کورنۍ ته یو ډاډګیرنه، دا درې اساسي نقطې دي چې سفر ورته کوي.
بله یې فکر نه کوي مثلا چې د هوا په سړېدو سره ممکن د جګړه د سړو سیمو نه ګرم سیمو ته انتقال شي او هلمند داسې ولایت دی چې ګرم دی، فکر نه کوي چې مهمه ده چې د امنیت په برخه کې لاجدي اقدامات وشي؟
تاسو خبرم ترې وزه پر درسته ده چې هلته ګرمې سیمې دي په ژمي کې شاید هلته امنیت، ولې په دې وروستیو کلو کې که تاسو متوجه شوي یاست مخالفینو اکثره په سرتیرو منطقو کې ترور انفجار او ځینې عملیاتو ته دوام ورکړی دی په ژمي کې چې دا په خوا داسې نه و، فصل د جنگ به موجود و. خو اوس
موږ تر ډیره هیلمند و صلح تیو اخرین ډیپلوماټیک اجراءات چې د نړۍ په سطح په او د سیمه په سطح باندې سوي دي د جګړې تر تدابیرو د صلح د تدابیرو لپاره افغان ولس او حکومت ډیر آماده دي او اړتیا لري چې په دغه برخه کې کار وکړي.
د امنیتی چارو کارپو باری عریض و چې هلمند ولایت د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه خپل تحلیل له تاسو سره شریک کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم ناجیه سپید ته وکیږو چې تاسو ته اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
په افغانستان کې د زعفرانو قاچاق او غیر مستقیم واردات افغان سوداګرو او زعفرانکارانو ته زیان اړولی. د افغانستان د متشبثینو د بورډ مشر رحیم الله حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل افغانستان ته د بې کیفیت زعفرانو واردات د دې لامل شوي چې په هیواد کې د زعفرانو بیه راټیټه او افغان سوداګرو ته سلګونه زره افغانۍ زیان واوړي. نوموړي له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په هیواد کې د بې کیفیت زعفرانو د واردولو مخه ونیسي، کنه نو په دغه هیواد کې به د زعفرانو کښت او صادراتو ته جدي زیان ورسیږي. په پنجشیر ولایت کې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا 55 بې وزلو کورنیو ته د دوی د ژوند اقتصادي پیاوړتیا په هدف د شیدو غواګانې ویشل شوې. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دغه غواګانې د اقتصادي پراختیا ریاست او خوړو د خوندیتوب د پروژې لخوا د پنجشیر په مرکز او ولسوالیو کې پاړو کورنیو ویشل شوې. نن د کابل په بازارونو کې په همدغه ډول د ځینې خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه دیل سو سلویخت افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ ول 140 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمه بوجۍ 240 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 140 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل هم په 50 افغانۍ پلورل کیږي، او همدارس په شهزاده سره کې د زنو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 25 پوله، یو روپۍ یورو 15 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مننه چې آزادی رادیو ته غوښیست. دا نور مطلب تاسو کولی شئ د آزادی رادیو په ویب پاڼه کې هم ولولې. پته ده www.azadiradio.com. اوس هم راځوي به نړیوال موضوع ته. د سوریې د بشري حقوقو د سر ټولنه وایي چې داعش ډلې وسلوالو د سوریې په ختیځ کې لسګونه هغه ځواکونه مړه او ټپیان کړي دي چې امریکایي ملاتړ کوي. دا ټولنه وایي چې دا مرګ شوبله د هغو پراخو عملیاتو په ترڅ کې وخت ده چې داعش ډلې د کوردانو په مشرۍ د وسلوالو ډلو تر ولکې لاندې سیمو د برتنیولو په مقصد پیل کړی دی. دغه د نور تفصیل لپاره زما همکار احمد تکل په سټوډیو کې دی. تکل صاحب، د داعش ډلې په حملو کې د کورد پلو ځواکونو په کوم شمېر کسان وژل شوي دي؟
مننه وصال صاحب. د سوریه د بشري حقوقو د څار ټولنې نن خبر ورکړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په پراخو عملیاتو کې د اس ډي اف په نوم د کوردانو په مشرۍ د پوځي ځواکونو 18 غړي وژل شوي دي. د سوریه د بشري حقوقو د څار ټولنې چې مرکز په لندن کې د همدارس خبر ورکړی چې د مړو شمیر ښایي له دې لوړ شي. د ټولنې د هم ویلي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو اس ډي اف نور لسګونه سرتیري هم ټپیان شوي دي. دا څارونکي ډله وایي چې فعالانو یې د شنبې په ورځ د داعش ډلې د څه باندې 24 جنګیالیو وژل کېدل مستند کړي چې له دې سره له جمعې ورځې راهیسې د دې ډلې د وژل شویو غړو شمیر 234 تنو ته رسیږي. یاده شوې ټولنه په خپل راپور کې وایي چې له تیرو دوو ورځو راهیسې د دواړو خواوو ترمنځ په پیل شویو جګړو کې د اس ډي اف ټول 188 جنګیالي وژل شوي دي.
بله تکلسب، د دې جګړو اصلي مقصد او علت څه کېدای شي؟
بیا هم سرچینه هم دا د سوریه د بشری حقوقو د څار ټولنه د ځکه چې له سوریه څخه تقریبا بل هیڅ رسنۍ یا آزاد ټولنه او د بشری حقوقو نورې فعال ډلې نشته چې له سوریه څخه راپور ورکړي. نو یوازینی همدا ټولنه ده چې د سوریه د جریاناتو په اړه خپلواکه سرچینه ګڼل کیږي. دا ډله وایي چې د داعش وسلوالو د سوشي او باغوس په نوم د فرات سیند په ختیځ کې د دوو پرتو کلیو د نیولو لپاره د عملیاتو په ترڅ کې د اس ډی اف پر شاوخوا 200 جنګیالیو حمله وکړه. د ټولنه وایي چې په دې ډله کې چې حمله پرې شوې ده د اس ډی اف د ډلې نه ویشتونکې ښځې او د دې ډلې د جنګیالیو د اړوندو کورنیو ماشومان هم شامل دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ټولنه وایي چې داعش ډلې خپل عملیات په داسې حال کې پیل کړل چې هوا ډیره خرابه وه او د امریکا په مشرۍ ائتلاف ونه شو کړی چې د اس ډی اف ډلې جنګیالیو ته هوایي مرسته ورسوي. البته وصل صاحب د یادونه ورده چې اسلامي دولت ډلې په 2014 کال کې په سوریه او عراق کې پراخې سیمې ونیولې او دا ډله تورنه ده چې په دې سیمو کې له بشري حقوقو پراخې سرغړونې کړې دي. خو د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د عملیاتو په نتیجه کې هم په سوریه کې او هم په عراق کې دې ډلې تر خپلې ولکې لاندې ډېرې سیمې له لاسه ورکړې. مګر د سوریې په ختیځ او جنوب کې له هم داعش ډله پر ځینو سیمو ولکه لري تر اوسه پورې. وصل صاحب
بله بله ډیره زیاته مننه تکل صاحب مهم معلومات ول. کوربدان دوستانو تاسو موږ غواړو ازادي رادیو نه اوري او هیله ده چې تر پایا پورې زموږ سره ملو سي او د خبرونه ووري. نور بس ته 19 پروگرام هم د دې سات په دوهمه نیمایي کې راځي. خو لاغوړاندې زو هلمند په هلمند کې د لومړنۍ رایو څخه 2000 اضافه شوی رای دی. په هلمند کې د ولسی جرګې د ټاکنو پر مهال د 400 رایو لومړنۍ شمیرې خی چې یو ونی ورسته الته 2000 رای اضافه شوی دی. ډېر نور تفصیل زما همکار الیاس دایره کوي.
په هلمند ولایت کې ټول ټال 350
رای دقیق هغه ورځ چې د ولسی جرګې نومندانو ته د ستونزو او مشکلاتو سره سره د رای اچونې بهیر پای ته ورسېدی. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل
2000 زمون خويندې او مندې شامل.
اما یو ونی ورسته د ټاکنو کمیسون د پخوانیو 350 او 20 رای علاوه د 2000 نور رای د زیاتېدو اعلان وکړ. دغه کار د هلمند یو شمیر اوسیدونکو په خاص ډول مدني فعالینو غوسه راپارولې ده. د هلمند مدني ټولون د امجغي په مرکز کې راټول شو کسانو پر کمیسون او حکومت ژغ وکړ چې د پخوانی سوي تکلیف ترڅنګ د 2000 اضافه سو رایو په اړه راپورټ سو اندښنو ته کانې کوونکی جواب ووایي.
موږ په دې باندې خبر یو، موږ اطلاعات لرو، دقیق اطلاعات لرو چې د ټاکنو کمیسون پلان لري چې ځینې داسې خلک چې هغوی رایې نه دي وړي هغه ورننه باسي، او ځینې داسې خلک چې هغوی رایې وړي دي د ولس واقعي استازیتوب کوي هغه د دې پروسې څخه وباسي.
خلکو دونې تکلیف وویسته، زحمت یې وویسته، په داسې سخت شرایطو کې راووتله، مرمۍ پر ورېدلې، نو باید دوی رایې ته محترام اوسي.
که څه هم په بایومیټرک سیستم کې پر کارول سو رایو باندې باور کېدای سي، خو پر پخوانیو رایو د اضافه سو 2000 نورو رایو په اړه اندېښنې وروسته تر هغه راپورته سولې چې له سترګو او توجه ځینو لویدلو کاندیدانو پکې زیاتې رایې ترلاسه کړې. د هلمند اوسیدونکو او مدني فعالین وایي د ځینو مشخصو کاندیدانو پر رایو د زیاتوالي په مسله کې چې ممکن تقلبي وي یو شمیر لوړ پوړي ولایتي دولتي مسولین شریک دي. دوی که څه هم د چانو یاد نه کړ، خو خبرداري ورکړ کچیر د 2000 اضافه سو رایو حساب ورنه کول سي په لاریونونو او رانکارو فعالیتونو به لاس پورې کړي. په هلمند کې د ټاکنو لپاره ټول ټال 15 مرکزونه ول چې د چارواکو په خبره د ګریش د او بازانو د سیمې د دوو مرکزونو پته نور ټول پرانستول. په دې ولایت کې د ټاکنو د کمیسون د ساحوي دفتر مسؤل هاشم دورانی وای د رای شمیر کې دایسي نور هم زیات سي. دورانی ازادي رادیو ته ول دوی د 350 یو وشت رای نهایی نه دی بللی او هغه لومړنی شمیرې وي.
او خدای مکر دا چې فرض کړي چې په دې کې د ارقام اویا زور ته ورسېده، اتیا زور ته ورسېده، یو لوک ته ورسېده، خو حساب ستا حساب دې ستا. موږ باید داسې موثق اسناد وړاندې کړو، داسې استدلال باید موږ وکړو چې هغه د خلکو ته قناعت ورته باندې ورکړو. داسې نس کېدلای چې هر څه به کمیسون وایي او هر څه چې د کمیسون زړه وو هغه به تطبیقیږي، هغه به کېږي. اصول شته، مقررات شته، او د شمارش لپاره معیارات لرو، د ارقامو د وړاندې کولو لپاره معیارات لرو. کم څه تشویش خبر نه ده.
د رایو د زیاتوالي وروسته په هلمند کې د ټولو اچول سوو رایو شمېر 18000 ته لوړ شو. دا چې نور به څومره لوړ او یا د رایو د کرنټین او باطل کېدو په صورت کې کمیږي معلومه نه ده. موږ دلته استایم. د ازادي راډیو هلمند.
د ازادي راډیو د تاسو کولای شئ د ازادي راډیو خبرونه او دا راپورونه زموږ په ویب پاڼه کې هم ولولای پته ده www.azadiradio.com. اوس هم له کونړ نه یو ریپورت لرو. د کونړ سرکانو ولسوالۍ اړوند مسلم آباد لومړنی ښوونځي زده کوونکي وایي د ښوونځي د ودانۍ جوړولو پلان منظور شوی، خو د رغونې کارونه ډیر ورو روان دي. د نور حال روحلا انوري راکوي.
د مسلم آباد ښوونځی شپږم ټولګي پوري دی. ټول و صنفونه لري چې په هر ټولګي کې په لسګونو ماشومان په زده کړو بوختي. د مسلم آباد لومړني ښوونځي د پاره یو کور په کرایه نیول شوی، خو یاد زده کوونکي کوټو کې نه ځایږي. اوس هم درې ټولګي شین اسمان لاندې سور لمر او بادونو ته ناستي. دوه تنو زده کوونکو د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته د خپل ستونزو په اړه وویل.
زه زکیا د حاجی نور الحق لستم پونه بار نه سیمنګ و سیمپونه او درې کوټې دي. زه غواړم چې زمنګ هغه مکتب زر زر جوړ شي، مونږ خپل مکتب لاله. زما نوم دی روبي. د پښپګم سینو کې زده کړه کوم. د چې باران شي زمنګ سینو ته تاسو کې رانه زم کتابونه لاندې. زه هم چې مکتب جوړ شي کانکې مشدا شیشم پکې ولګي چې باران تاسو کې نه رانه زم.
دغه زده کوونکی په پلاستیکي سترنج جو په سپیرو خاورو کې خړ پړ ناشتي. هر یوی چې لخپل ځای پاسيږي نور پوری بلا خاوري نه ختي وي. زده کوونکې وای له خونځي دوه دوري فارغ شوي. هلکان نور خونځي او تلاړل خپل درسونه ته دوام ورکوي، خو د جنونو لپاره نږدې منځنې خونځي او لیسا وجود نه لري. نو زکه تری نور تعلیم پاتې شو.
نو مسکینه د مسلم آباد لمن اندي شاګردایم. زموږ د وخت نه چې کوم جن کوي فارغ شي خپل کورونه کې راستي دي او د بوچت سه پورز مو مکتب کې نشته.
د مسلم آباد لومړنی خونځي سرخون کې مولوی عبدالمجید ازادي راډیو ته وویل د تعمیر د نشټوالي په وجه دوی او زده کوونکي له غنو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
دا چې د کابل چا پرسپانو نننې وګڼو کوم مهم مسله رخصتي لدی به مو اجمل تورمن خبر کړي.
کابل چا پرسپانو په خپلو نننې وګڼو کې پر بیلا بیلو موضوعاتو مطالب چاپ کړي دي. میډیا رمن خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي نظام دولاسي طالبانو ته وړاندې کوي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې اوس چې امریکا له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې لپاره خبرې پیل کړي، اړینه ده چې افغانستان هم برخه او په مرکزیت کې ځای ولري. ورسپانې په امریکا د دوګونی سیاست له امله انتقاد کړي او لیکلي چې د امریکا د سترګو په وړاندې طالبان د پاکستان په ملاتړ پیاوړي کیږي او د افغانستان د قانوني حکومت په وړاندې په یو ګواښ بدل شي. په سر مقاله کې دا هم راغلی چې له طالبانو سره خبرې په داسې حال کې کیږي چې د غډلې د کابل او یو شمېر نورو ښارونو د دروازو تر شا مورچلې جوړې کړي او په دې ډاډه دي چې په یو داسې ځواک بدل شوی چې څوک پې سترګې نشي پټولی. خو د سر مقاله لیکونکي په خبره دا حکومت د زرګونه افغان سرتیرو د وینو په قربانۍ خوندي دی او نړۍ مسؤلیت لري چې دغه شانې د خوندي پاتې کېدو ملاتړ وکړي، نه دا چې طالبانو سره په یوه معامله کې حکومت دولاسي ورته وړاندې کړي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي د امریکای په ډیورانس په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې د امریکا د کانګرس یو غړي براد شیرمن د ډیورانس په اړه غرضي څرګندونه کړې دي او ویلي دي چې امریکا باید د افغانستان سره خپل مرستې په ډیورانس کرښې منلو پورې مشروطې کړي. نوموړي ویلي چې پاکستان له دغه اړخه اندېښمن دی او باید د پاکستان اندېښنې درک شي. په سر مقاله کې د نوموړي په حواله دا هم راغلي چې پاکستان په افغانستان کې د هند له پراخ رول څخه په ویره کې دی او دا د دې لامل شوی چې په افغانستان کې له همکارۍ ډډه وکړي. دنیا لیکلی یا د امریکای ویلی چې لامدی عمله باید په افغانستان کې مرستې مشروط شي، یعنی کډی وران د رسمي کرخې په دوګه منی باید مرستې ورسره وشي او کنی منی ور باندې باندې شي. د سرمقاله لیکونکي په خبره امریکایي چارواکي دا خبره په داسې حال کې کوي چې ډیورند د افغانستان لپاره سره کرخه ده او لروبر افغانانو کله هم دا کرخه د سرحد په توګه نه ده منلې. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د انتخاباتو په اړه لیکلي دي. هیواد لیکلي چې په کندهار کې هم د ولسي جرګې انتخابات بریالي ترسره شول. دښمن په خپلو هڅو کې ناکام شو چې ګنی پارلماني ټاکنې به په شا وتمبوي. افغان ملت د دښمن لخوا هر